لبها بودند که صدها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم و تأسیسات عام وارد کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې نن په استانې کې د شانګهای د سازمان دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ غونډه کې به د افغانستان اړوند مسئلې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو له هغې ډلې د داعش او القاعده حضور ته اندېښنه لري. دا چې دغه اندېښنې څه دي وړاندې درته په اړه تفصیلي راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای د دادند مختوړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جک پوري سلاکار پاتې شوی دی. دا استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمري پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزی او ورسره پلاوی د سې شمې په ورځ تاشکند ته تللی و. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر شوکت الله خان ورور له 2012 کال تر 2014 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو به مخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14مه په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوی چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14مه ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دغه سرمشریزه پرون د قزاقستان په مرکز استانا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جن پینګ لخوا پرانستل شوه. ویل شوی چې د نن ورځې بحثونه به تر ډیره د افغانستان پر مسئلو ورټول وي. تفصیل احمد شیبر اور.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمین آستانا کې نن دوهمه ده له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او یو شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای د سرمشیزه نږدې دوې اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوي تروریزم افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د برید پر مهال 1340 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېمه د 14 په ترڅ کې تر 100 د ډیرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2020 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننې غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په آستانه کې پرون د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شو. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیوال ترهګرۍ ډلې شته. هغه اندېښنې چې په خاطر دې د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیواله غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان ان راستیلې روزمری د کارلو ویلي د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده. زیاته کړه
موضوع متنو افغانستان څخه کوم خبر د زده کړو د مبارک څخه د دوی په وړاندې کې راشي نه دي چې د کومه اوست کوم وړاندې کوي هغه د دوی پر ارتباط لري. خو زه بیا هم تاکید کوم چې دا د زده کړو موضوع د خزو موضوع د نشانه مخستون په افغانستان کې لرو د زموږ کورنۍ موضوع د کورنۍ اړتیا ده. موږ دایز کوم زده افغانستان ستونزې ده نه لري.
مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټ کیدی. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې او د دوه درې میناستې مشر روزماری ډیکارلو د سیشن به پورس لا افغان خزو د مدني ټولنې له استادو سره تر ناستې ورسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته پکتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو ورسته پر خزو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګیو پورته تر بوهندونه انجونې لزده کړو ګرځولې دي. لزده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوه انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو سره مرسته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجود تحصیل دخترانه په اجګیري گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وی چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زکړې بندو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میناستې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلیرویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبان حکومت له او اړخ د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري د دغو کم ماشونو په ورکړه کې هم ځند رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبان حکومت او نړیوال مستو غواړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورته لوړ شي. دا چې دغه خوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا به سپوږمې نه واورو.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځي او خوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی ماشونه ځنډولي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی ماشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی ماشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یو دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
اوس زموږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم را نکړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي ماشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو ماشونه کته راغلي دي، نو 15000 ماش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډیدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تیر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او انجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې تر 30% لږو رایې ورکوونکو خپل رایې وکارولې. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای اوس ویلي دی چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دی. لومړی پړاو ټاکنې چې تیره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړي. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق یې درلود څه باندې 80% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای د چهارشنبې په ورځ وویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه څه برخه وانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګیري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره یې مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تېروتنه وي. خامنه ای په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغه وسایلو او هغه مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنی او بهرنی سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې تر سره کیږي او دا ځکه چې دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سش کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشر د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجر راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبري ټولګه همدومره و او سمراځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماستری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډېر اورین تنجیز او ورکړ.
او د کولالی مومند لنډا کسلر
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی وخویدله او جووري کاندې ته ولویدله کاند کی تور تیار و.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکو پام یو اکاډمۍ ته ور واوړي، خو دا سینه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پو او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکو کې د دې درې ټکو پښلکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لار ده چې په ورسیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څیړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څیړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیښلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښې کې د 15 کلن ده او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبان لومړی واکمنی شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر ما باندې ما 15 کاله د ژوند پر بازه لیکي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته لسه شکه سي ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغون کې د 15 تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی؟
شي بر سب ما ان سی په بوښني کې کړی ده، په نباتاتو کې ما څه کړی ده، هغه د ریسرچ میتډ مشته خو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې. یو خو رسنی دی، پریس میډیا ده، هغه کې می نړیوال یو رسپانی دا غوسه خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه د برتانیې، ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایټونه زما سره سره بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغه ډېره څېړنه کړې ده، خواري کښې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې و معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي ده، د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه، داسې خبر راواخمه په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1988 د هغه څه بیا د 2003 کاله پورې بی بی سی امریکا جغ، بی بی سی اردو و پښتو دواړه، لومړی پښتو ولا بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کړه ټول کړی دی په متواتر توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، دا اشخاص سره مرکې کړي دي، دا هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال و محمد اسیب سمیم و محمد عریب خروال و استاد عبدالرفی صاحب، یه ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یې شي، مشورې را کړې دي. اسانه یې په کابل کې راته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1999 درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت په کار کوي، نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور، د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدې. خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو، مجلې، د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د بیلو کلو پیښې هم په نت کې چې سر چې وکې پیدا کېږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چان کړی دي چې باړلې دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاف یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا څه مې څه نه راځي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شین تاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړل، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل. اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د دغو ورسپانو را واخلي څوک، لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له تللم د لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چولار چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلکو سره ملیدله. هغه کې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونکي وخت چې و خوري هغه لکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي. یو ډېر زخیم کتاب دی، شپږ سوه مخه ګرد، د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله. په هغه کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنیو چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي، دغه اسناد مې پیدا کړي دي، دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د 1900 څخه څرګرلې په انګریزي کتاب دی. د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې څه شوی دی. نور د څه کتابونه چې هغه د تیښې ورکړي دي، یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي، دا کړي دي. هغه سم پیښه راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه ډېر وخت دا کتاب ډېر څه وخوري. اوس دغه څلورم او پنځم ټکونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت مواد ما معاصر تاریخ څېړلی دي، معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دي. دا هغو پېښو زه خپله ګوایم او دا زړي چې دي هغو بسم سرچینه کتلې دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېر یادوي، د کانګرس وبښي ډیجیټل لایبرري، تاسو هغه ته لار نه ده کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زه خو مې ډېر دغه د ډېر ستونزمن ژوند په یو ډېر پس پاتې سیمه کې تېرومه. دا یې چې ما کوم کار کړی دي، ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پېښلیک 15 کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوي دي، څه مسیدي دي پر پرېډینګ غواړي. او پر دې کتابونه کار روان دي، ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پوهنتون دی، په دې کې ډېر مواد د افغانستان په حواله شته چې ما ډاونلوډ کړي دي، بیا مې ژباړلي دي. ډېر مواد شته، مثال په هغه کې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلکشن دی د 1980 د لسیز څخه راخستې دي بیا د تصور په بوده تا پوری ډیر مهم دغه دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې ده څوک